اوردونکو د ماشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت ورځي یو بجه شوی نن د ګل ورځ د 2015 کال د مای د میاشتې 25مه نیټه ده. په دې ګړی کې به تاسو ته خبرونه دراوړو او همداراز ستاسو لپاره رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به اونیزه خپرونه د مشال مرکه هم وي. خو لومړی ورځو منور شاه ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شو. افغان چارواکي وایي دغه کانفرنس یې د هیواد لپاره ډیر مهم دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخابات لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. او د انساني حقونو ادارې وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام تاریخي ښار په امیرا او په خواوشا کې څه باندې 200 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 15م کانفرنس ته تیاریان لپاره غونډه شروع شوه. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویل چې د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2010 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی و. د بلوچستان په حبسیمه کې بیګا د شپې د پاکستان صدر په زوی بمی برید شوی چې پکې درې تنه ولسی وګړي وجل شوي او د 15 پولیسوالو په شمول یو لس کسان پکې جوړل شوی دی. ځای پولیسوای بم په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو چې د غزای نه د صدر د زوی د تیرېدلو پر مهال چاودنه وشوه. په دې برید کې د صدر زوی د خپل مرګرو تر څنګه بچ شوی دی. بلوچ بیلتون غوښتون کې ډلې بی ال ای د برید مسولیت منلې دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دی. وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکوست کړی او مختلف ټول نه پرېم چې دا بالکل پټرول پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیات توجه ورکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه بلدیاتي انتخابات کېږي. د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسۍ د بېځای شو خلکو د واپسې لړۍ بعد راتلونکي روزې د میاشتې نه پس شروع کوي. نوموړي د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر زی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځنه علاقې او رګزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د اورګزو ایجنسۍ بې ځای شو خلکو مشال ریډیو ته ویلي د جنگ له وجې 15 کاله وړاندې خپل کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي وو خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بللې ده. جنرال احمد ضیا پارلیمان ته په وینا کې د ایران د ناامنه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته په اشاره سره وویل چې ایران ته پکار دی خپل پوځي حالات نور ډېر ښه کړي. د ایران د ځمکني ځواکونو کمانډان وویل هیواد یې د ګواښونو د یوې نوې چپې سره مخامخ شوی دی چې د بڼې او اندازې له پلوه د پخوانه ډېر بدل دی. د ایران د ځمکنو ځواکونو کمانډان د اندېښنه په داسې حال کې خایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د خالی په ورځ ویل داعش ډله په افغانستان کې د جنگیالو د برتی کولو په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي شروع کړي. د شام د انساني حقوقو اداره وایي اسلامي دولت وسلواله ډلې د دې هواد په تاریخي خار په اميرا او خواو شا کې په تیرو لس ورځو کې لکتر لګ 211 کسان وجدي دي. یاد خار دروانه میاشتې سوال لسم نیټه رئیس د اسلامي دولت وسلواله ډلې په قبضه کړي. په لندن کې میش د شان د انساني حقوقو د سارنې ادارې پرون اول دوی د یاد وسلواله ډلې لخوا د دغه وجن معلومات راغونډ کړي چې په کې د 12 خزو او 14 ماشومان په شمول 18 عام وګړي وجل شوي دي. په شام کې د 2011 کال د مارچ راهیسې شروع شوې کورنۍ جګړه کې تر دې دمه لږ تر لږه 2,00,000 کسان وژل شوي دي. بلخوا د وسلوالې ډلې حزب الله مشر ویلي جنګیالي به یې د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپل موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصرالله پرون د جنوبي لبنان نه په 2001 کال کې د اسرایلي پوځ د انخلان منځلو په موقع ویل حزب الله به په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنګیږي. حسن نصرالله دا څرګندونې د نامعلوم مقام نه په یو لوی ویډیو سکرین باندې کولې. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د شام د صدر بشار الاسد قوي اتحاد لري. او رسته خبر دا چې د انساني مرستو لپاره 1,48 ټنه موادو باندې بار یو سمندري جاز د یمن د آرام عدن خار بندر ته رسیدلی دی. په یاد خار کې جګړې په زرګونو خلکو ته مرجوب لاړولې او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی دی. د متحده عرب اماراتو لاړه خاستول شوې دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د دې خار بې ځایه شوي خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خواوشا 15,500 خلک متاثره شوي دي. ملګری ملتونه وایي په عدن ښار کې د مارچ د میاشتې راهیسې تر دې دمه څه باندې 2,000 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیوبای او موسم حال درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 3.13 روپے غستی کیږي او په 3.55 روپے خرڅیږي. یو پوند په 1.68 روپے او 1.65 روپے. یو یورو په 1.42 روپے او 1.42 روپے. د سعودي عرب ریال په 19.26 روپے او په 19.15 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 38.45 روپے او په 30.60 روپے. او یو افغانۍ په 1.08 روپے غستی کیږي او په 1.09 روپے خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 او کمه 14، پېښور کې 8.3 او 21 او بنو کې به 1.22 درجه وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور رپورټونو تر څنګ واوري. په پاکستان کې د روان کال په اخر کې د کیدون کې شاه زړه په نامه د کانفرنس لپاره د تیاری غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د ایشیا زړه په نامه کانفرنس څومره ارزښت لري؟
د دې دوا مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستانی صدر پرزوی بمی بریج شوی چې په کې 14 کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې. د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکونکو ادارې سپارک مشر وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې له ماشومانو د مشقت په اخیستو کې زیاتوالی راغلی.
پتور نه لای کې چې کوم د ماشومان مشکات ته نه لای کې کمی راغلی دا او خبر پختونخوا او چې کوم قبایلی سیمې دي نو دلته په چایر لیبر کې یعنی د ماشومان په مشکات کې اضافه شوی ده.
او د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده.
سوچ مات سوی دا د هیلو کو پسونه نوی زرک بنه خاندي کوتر وغونبر نو وي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال له سره اوس. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیارینو لپاره غونډه پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن مشال ته ویل چې د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی و. د پاکستان چارواکي وایي چې د ایشیا د زړه دغه کانفرنس به د روان کال په نومبر میاشت کې شروع شي. تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې و.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دغه خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړو ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړې شوې دي. دا رنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د سانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پر روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تاسو کو نو دوی
د آسیا زلو پنځم وزارتی کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتی کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتی کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دے چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا
زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکلا مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف تی یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او د امریکا سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او د امریکا ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روزن کو تاسو ورته چې د پاکستان چارواکي وایي چې ممکنه ده چې دغه کانفرنس د روان کال په نومبر میاشت کې شروع شي، خو دغه کانفرنس لپاره د تیاری غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زو بلوچستان تھا. د بلوچستان په هب سیمه کې تیر شپه د پاکستانی ولسمشر پر زوی بمی بریج شوی دی چې پکې 14 کسانو ته مرګ جوړ اوریدلی. ځایي پولیس وایي بم په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو چې د غزینه د صدر د زوی د تیرېدو پر مهال هو چاودیدو. په دې بریج کې د صدر زوی د خپلو ملګرو سره بچ شوی دی. بلوڅو بلتون غوښتون کې ډلې بیلې د بریج پړه پر غاړه اخیستي. تفصیل د خدانو ناصر په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان په حبس مکه د یک شنبه او د شنبه په منځنۍ شپه د پاکستانی صدر ممنون حسین پرزوی سلمان بمی بریت سوی چې په کې درې تنه ولسی وګړي وجل سوي او د سلمان د محافظانو په شمول په کې تر 15 پورې نور کسان جوبل سوي دي. د حبس می د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غشتل راغې سبسي مشال رادیو ته وویل د بمی بریت هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان په کې محفوظ پاتې سوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی بریت کې د سلمان لشتر لجه پینزه محافظان هم جبل سویری. ده هبسیمی ده پولیسو پا خبره چاودیدون که توکی پایوه موتر سایکل که زای پرزای سوی و چه ده ریموت کنترول پا وسیلا لیوی زورور چاودن سر و چاودل سو او ده شاوخوان نجدو کورونو او دوکانونو طول ششه یماتی کلیده. بلی خواته ده دغی چاودن مسئولیت پا کواتا که زای رسانویو تا بلوچ بیلتون غشتون که وسلوال یا دلی بیالی یا بلوچ لیبریشن آرمی نمی قبل کلی او زیاتوی ده برید هدف یه ده پاکستانی صدر زوی و پا بلوچستان صبح که لطیر یوی لسیزی رایسی ده بیالی پشمل یو شمیر نورو بیلتون غشتون که وسلوال و دلو لپاکستان ده بیالی دو مبارزه پایل کلی او زیاتوی ده دوی همده وسلوال مبارزه با لپاکستانی راست سخه ده بلوچستان تر بیالی دو پوری جاری وی خو اسلام آباد بیا ده دی وسلوال و دلو ترشا ده بحرانی استخباراتو پا خاص توگه ده هندی استخباراتو را لاس بولی. خدای نور ناصر، مشال رادیو کواتا.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي. نوموړي مشال ریو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د رای اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه توګه شو.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا حساس ذکر زول نی الیکشن کمیشن رپورٹ چھوے دی دا رپورٹنگ ہم زمون ضلع انتظامیہ کرے دا ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرے دے
جی
دا ڈپٹی کمشنر کرے دے ڈسٹرکٹ رننگ افسر کرے چھ کم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی
من ایت اور دے کیوم لگا بیا کیٹیگرائزیشن دے سٹیشن ڈیری حساس دی او زنی لگی کم حساس دی احتیاط هغه غواړي. صوبائی حکومت دې دپاره ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شان د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې، صوبې نه بهر پولیس نه پرې، فوج ته ریکویسټ کړی دی او مختلف ټول نه پریم چې دا بالکل دې دپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغې د پاره استعمالوي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي نه، دا زونګه 2014-15 سلنه ترقیاتي پروګرام هغه دي فنډونه دي
جی.
نو دې کې څه دغه نشته دی، نوې څه کار مونږ نه دی کړی، مونږ زاړه کارونه چې دي نو هغه میچور شوي دي، هغه اوس تنفیز ته لارې کېږي. نو دې وجه نه دی دا خیال دی دا نوي فنډونه دي دوی کار.
بل عنایت صاحب، د ښځو د ووټونو باره کې په دیر کې یوه مسله شوې وه چې خلکو ویل د ښځو به ووټونه نه اچوي. په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړې ده چې ښځې په پراخ مټ ووټونه واچوي؟
ورخذی د وټون نه مسوګ نه منه کوي چې ته په زور منه کول دا غو خلاف کاروي کی. البته خذی په زور د کورون نه راځي کی چې مسوګ باندې راو باسي د کورون د پاره، ځکه چې د قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کومه جرګي کیږي یا کوم مشران خپل کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي،
هیڅ جرګي زنګ بزما په دې ضلع زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګي نه تشري کی. جرګه کی حکومت ته پته لګي هغه جرګه غلط دی.
داود خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره مرکه کړې وه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سټیټ بانک د سود یا ګټې په کچ کې 1% کمې اعلان کړې دي. حکومت وایي د دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنی شي او خلکو ته به د روزګار نوې لارې پرانیستل شي. د پاکستان سټیټ بانک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې 0.5% د کموالي اعلان کړی و. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع دا راپور استولی دی.
په پاکستان کې د سود شرعه د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلې ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال په رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرعه کې 0 بیس پوائنټ یا 1% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرعه د 8% نه 0% ته راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرعه کې د کمی نه به په ملک کې تجارتی هلی ځلې زیاتېدو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسي به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسي اعلانولو په وخت د سود په شرعه کې 50 بیس پوائنټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهسې د سود په شرعه کې کمی کوي کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک ته چونکه انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنټ او ډومېسټک انویسټمنټ د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنټ د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسي هر 2 میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بینکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرعه کې د کمی زیاتی سره سره د ملکي معیشت په حق له اولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري، دوی د ذهنی او جسمانی مسلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازی او پر دغې عمل هم پوره نه دی شوی. پړی نور تفصیل له فرخنده صدرو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي، خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورت کې دا ویل شوی دي چې دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یوه پالیسي جوړه کړل شوې وه چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په ځواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي
په ټولو دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کې کوم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهے دا قوانین دي یا چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي فاکی څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. ته ماشومانو لپاره کارکوونکې ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیره زیاته شوې ده.
موږ چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي، نو دا واقعي ده کې لکه کوم هوا یو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د داغي ریپورت ته ریپورت کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومان مشکت ته نه کې کمی دا غلې ده او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کوم صوبه ده خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوی ده.
د سیو دی چلډرن ارشد محمود دا هم وایي په پاکستان کې د ماشومانو په اړه اوس هم قانون سازی پوره نه ده شوی، او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی، او نه د ماشومانو د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د باجوړ ایجنسی په ماموندو برخلوزو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تباه کړی شوی کالج اوس له سره رغول شوی، خو د کالج ودانۍ لا هم له زده کوونکو خالی ده. دا زده کوونکي په عنایت کلي کې ټیکنیکل کالج کې خپلې زده کړې کوي، خو غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی د خپل کالج ودانۍ ته پرېږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال دوی ویل چې د زده کوونکو غوښتنه به ډېر زر پوره کړل شي. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې.
شپږ کاله وړاندې د باجوړ ایجنسی په ماموند کې جوړ د برخ روزو سرکاري ډیګري کالج الوزولې شوی، چې وروستو بیا دغه کالج زده کوونکي د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شول، او دغه زده کوونکي وایي چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د ماموند اوسیدونکی دی او د څوارلسم جماعت زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو. زمونږ هیڅ سیستم نشته، پکې نشته، بالکل ګارډر تکلیف لري سر. موږ ته زه بخپله غاښ پاس اغه ایریا نه راځم. دغه بلا وړو موږ کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبره مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې باډه باندې خلک وسی کې سټانډ دي هغه ټول سم مخ شو دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدونکو دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکو ډیر د لور پروتو سیمه ناراضي، او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا د غستونز هواري شي.
فارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل والو چې کندي اغه د منګا د برخ لوزو وړو سره ریز نګ راځي اغه غټه مصاله ده، او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي. د کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیر سخت مشکلات دی وړو ته، او خاص کار د بی سی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخ لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو په دې څو کول راځي نو کله ولا فوجي راشي کله ولا کاسدار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبا کې کوي. نو په دې پرنسپل ته په کار ده چې د خپل کالج راشي خلکو ته څو زده هغه کې کور ته د کبري او د ګاډ چې خلک رواني نه کې ته چوزي څه په مسلې مبیرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
جی او ان شاء الله تثبیت شوی دی. نو دغه وخت کې زمونږ د انټر امتحان ختم شو او د ډیگری شروع کیږي دا نه، او نو دا د ډیگری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورځو.
او یاد دی به چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوی ده، چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد ده، او د نږدې وانه او لوی مامون زده کوونکو پکې زده کړې کوي، او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د شنو سترګزی ریپورت اوریدو. د المان غږ رادیو په ویبپاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکه راغلی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې سختي نیوکه کیږي. د مقاله غټي برخه له فرخنده صدور.
د جرمنی ډاوچه وله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغه څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سم دستروستو مخې ته راغلي چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او سبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدله کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پاوس ټریننګ مرکز کاکول ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده.
تاسو د فرخنده اسد نه مقاله اوریدله. د ډان ورځپاڼې اوس وخت شوی د یو نیم بجه او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوه چې مشري یې په ګډه د افغانستان او پاکستان د خارجه چارو د وزارتونو اعلی چارواکي کوي. دغه کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حق شروع کړی و. د بلوچستان په هب سیمه کې بیګا د شپې د پاکستان د صدر په زوی سلیمان ممنون حسین بمی برید شوه چې په کې درې تنه عام وګړي وژل شوي او پنځه پولیس والا او په شمول یو لس کسان جوبل شوي دي. بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بی ال د برید ذمہواری قبول کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته وویل د دې انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټول امنیتي ګامونه په پام کې نیولي. په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افاتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسی د بيدای شو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکو روزي د میاشتې نه پس شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اورګزو ایجنسی بيدای شو خلکو ویلي د جنگ لوبې 15 کال وړاندې خپل کورونو پرې خودل باندې مجبور شوي وو خو تر اوسه حکومت حال نه دی اخیسته. د ایران د ځمکنیو ځواکونو مشر په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ ګرځولی دی. جنرال احمد ضیا په دیمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته په اشاره سره وویل هیواد یې د تیر وختونو په نسبت د یوې نوي خطر سره مخ دی. د شام د انساني حقوقو اداره وایي اسلامي دولت وسلوالي ډلې د هیواد په تاریخي خار په امیر او پاوشا کې په 13 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 211 کسان وژلي دي. یاد خار د روان میاشتې د 14 نیټې رئیس د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په قبضه کړې.
اون کو دا منور شاه جتا سید خبرنو لنډی ځوان د کو اوس هم لجمن سره سم وار رسیدلې د اونځي خبرونه د مشال مرکه. د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې د لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده. قربا خدای نور ناصر دی.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یو تنظیم بنیاد شي چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست خو کله دې سره سره دارته وایس چې تاسو لمرنی زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په کښنون لورلۍ لسلم سبق هم په لورلۍ کې ویلې دي. د عمر هغه لوه برخه چې د هغه هم په لورلۍ کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي چې کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یا ستاسو عمر مو څومره تېر سوی دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه. نو زموږ بابا مسکین برات ویل ما زه د 100 کاله ولته د پاکستان په کال زوکړې. نو لیازه لا حساب زما پیدایش دی د دلی صاحب جولای 1920 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګری په نامه باندې ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده از موږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې دغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه شو ویلی. که نه نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما اول غزل چې ما وروست ول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سړی ته راستم شی وروستو، ما غزل وروستول او هغه په رساله کې چاپ شو. اش په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یې وشمر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه په پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو، نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی زما سره کښېناستې، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سعید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېن. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب و، یو بل اوس په لورلای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی، خو شاعري به دا مابین پرېښوله، حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و. موږ سره کښېناستلو، بس بیا د ادبي دنیا سره شناخ. زه داسې وارخطا وارخطا کېدم، څوک مې لیدلی هم نه و، داسې عجبه غوندې راته معلومېدل.
څوارلس کلن وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم،
عمر هم ډېر کم و که نه. نو د هغه دواړه بهرحاله ګوهر صاحب هم زما همزولی و. او د مزې خبره دا دی، وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و. نو دوی به خبرې کولې، موږ به ډېر ورتاریان و. نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غنچه و دانه خو دا رسالې ده بیا موږ ته راښکاره کولې وروسته. په دا کې به د ده شاعري و، خو هغه د وخت عین الماس سره شاید غلط شي. نو بس دا نومنه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې، بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي. سنګ تقریبا دغه د یو شپېته اخري وله که نه. نو په هغه کې بیا موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه. مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله، او ما و حافظ صاحب چې ول، بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې، خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیسته یا مو نه شو لیکلی. نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و، نور محمد همدم ملغانی، چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی. هغه هغه وخت هلته ماسټر وی، هغه به راسره و، د هغه ډېر ښایسته ترنم وی. یو څوک خو د خورشید اپروز بهرحال وروسته رالی، کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی، تابش نگنوی وی نموش پا دا اول کال دا پشتو او دا اردو گردی مشاری کولی روس تا بیا چونگی دا دی تعداد نموش زیاد سولا او زموش آقا دا پشتو ایسیت دیلش که دا گو
دا استاسو خبری دیر شیر وانده خب پشتا نیوه دا کم چه دا اردو شایری تر پشتو زیاد و دا پشتو شایران کم و دا وجه چوا
دا پا بنیادی طور پا بوری که واجه و ماول پا تسوگ دی زدر توان دا دنیا دا بلکه پا بلیسی غیر که تا طول و شایسته او سیکولر ماول چوی پا بوری که وی تای اندازه لدازه وکه چی پا نون ساو یولسم کال که پا بوری که دا اردو مشایره کیج
پا نون ساو یولس که
یولسم کال که او پا نون ساو سفرلسم کال که لبوریزه دا کدیل خیال پا نامو بندی یواری ساله وزی او پا داکه دا مزی خبر داده چی آغ رساله ایسو گنی وسم دا سیدگوار مرون پا لیبریری که پلتی دی او پا داغه گنی پریو پا بلکه پر آخری سپه بندی پر آخری بیک تایتیل بندی داغه دا پشتو من کبت لیکو ازما کزما حفیزه دروغ نویل نو عبدالحنان آرائز نویس داغه من کبت لیکلیو او شکاره خبره دی چی او سره دا دوزو بشایری کن نو پا مشایری که بخام خواه پشتو موی دا اندازه دا او پا بلا خبر داد پا دخو مشایرو که شوزو مشرکت کولی دوی شوزی دی یا دی خود آغو نمونی چون که دا آغا وقت دی روایت مطابق ندور کردی نو دا دا
شدیم پشتنیوی
دا سی نمالیمی جی چی دار پشتنیوی که دا دا وردودان تبکی سر تعلقوی خبارا لا یا دا غا سنیمی جی اینا مولک کوسر یا پا بلوچستان می وردو شکم کتاب لیکلی دی پا آغی کم ذکر که یو زی بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالی چی دی آغا دوگوار صاحب لیبریری که خوندی دی نوزما دا شک دی چی دا پا آغی زی که دا پشتو شایری مویل که دلی یعنی شایری آغلت که دل دا دا هنان اپیل نویس کلام چی دی دا منکبت دا دا دی تصدیق که دا اثبات دی چی دا شعری علتم که دل او دا دا غیر سالی پر بیک شایتل دا نو زب دا اوائم چی دا پشتو مشایرو آغاز هم لده غزایز سو دی لیول ننون سو یول سم کال زب او دا سلسله به اوات گرنی دی چاپ کری دی او آغا گرنی پر دلیک چاپی دیل بوریز شایی که دلی دکن دیل خیل پر نامو بندی نو دا شاید آغا پسی منظری چی پا آغا کسیکان اندوان پنجابیان او پشتانه
او دا وسمستا اندوانمستا پنجابیانم وسمستا
وسمستا او پاک ایوا ببختی چیز ما خیال دا پارتیشن لو جرالا اگه دادا چا کاکری اندوان شپاگو که دیر خوند وی دا اگو یعنی مذهب جلا کلچر دا پشتانو جامع دا پشتانو زب دا پشتانو پوکلور دا پشتانو او یو لبلا سر رسم و رواج دا گرد پشتنو و پا دخی بزن دا سیوا در عجب خبر در فوکم چون که آغا وقت خدا سی کانون در دغا نو کنه پال نو مریانو دا جو بزن دا پشتنو مال را چه دی ناتار رو توای ناتار را خسته و نو آغا پا دا چنا لزی که دین دوان دو کانونو دا تقریبا بوری بازار نو جور دا چنالیزی چول دا مرکزی شهر وی دا تحصیل بوری غا نو دل تا دا رو بالا خلق چول پا دا خپل نتار را گرزول پس را ورسی دل پا دا ما بین چی دا ککرین دو انترال پا دا چنالیزی کی آغا یو اندوی کوتان غالبانی نومو کنو پا یو آغا را که نوم دی کوتان دا خلقو تلکونو وای چول آغا پا دا خپل کوروالاتی ولد تبسور علال که دا ملمانی دستوری دی زدم زن اتارا گرزم آغا کوتان اندو دا آغا وقت مطابق تو پک دی وقتی عرصه چو لاری آغا نتار راو گرزولی او دا آغا ذکر پا یو ازاد آغا را که خداسی عجب انداز که سوی دی تقریبا دا پشتنو دا پار لش پیغور دی وی دا چینه پا لستگور گران دی پا دار یو اندو کوتان زی دا چینه پا لستگور پلستیک کنه دا پا لستوک یعنی دزوانان طولتا دی پلس دګور ویلی نو هغه وای وای دا نور ځوانان زما خلګار دی ورک دی بیننګ دی یو هندو کوټان چې دی اغلاړی دا را ګرځي نو دا ما د دې څراغ معاشر چې زمونږ په در ټول هلته دغه سیالات وکړه چې دا تعصب بغض او دا شر مابین کې نه و داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوان دی چې موږ اندازه نه شو کولی.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، او دغه څوک واست اول وار څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 اویا کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج میګزین وی په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ
سرکلیزه
نو په 1901 اویا کې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی په 1902 کې شول سوی دی دغه وخت د اولی مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته په سر رالو یو زوم یو سیدګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مروم وی خدای دې وبخښي هغه ناصر وی خو داسې ناصر وی چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی و نو دی چې بله موږ لاړې بیا چې به رالی خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنولم ولته د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دغه خلاف نه و خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول کنه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنوستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړ تنظیم جوړ شولو د هغې وار اول صدر زما خل زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګرچای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخښي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د ځغوندۍ خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې ځوندي نشته نو لهذا موږ ولاړ سلو په اول وار نو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کوهاټ ایوب صابر صاحب و نورو د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول په ریادي سره خدای دې وبخښي له هغه سره موږ دا جشن وکړي نو دا سلسله بیا روانه وله بیا د ګوار صاحب سره مو جشن وسوي له ما سره مو جشن وسوي او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرس یا 15 کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب و چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بصر کې هم چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څخه ملګري هم ول چې نومونه شاید زما ګرد نسم کوي زیات هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې نو هغه کوم مقالات چې و هغو ته ما ترتیب ورکړي بیا مې د هغو دپاره چنده وکړه چشم وکړو بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو کیسه مولک وشمره یا ټولونکي وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه بیا مور پسې د ګرد پښتونخوا کې د سنفسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت عبوري او روغ ته ځکه حاصل دي چې هغو نه خدای کې همیزش کړی دي. اوس زموږ یاران را ولاړ شي که نه غاړه تر لواړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل لیپو د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو حیات چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل. نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستاسو ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو په فکر راته وایاست په شعر و شاعرۍ کې استاد څوک داسې و؟
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اوله غزل خپله لیکلي وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه. دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټارټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د غزلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لوړک شاعرانو پیدا کړو. نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربن ازمایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسیر علی ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل. په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څانګه خلاص کړل د سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم زموږ دی برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و او مرګل اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی و. نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شا خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شا خلاص کړي چې څوک مرتضی خان دی مړ دی خدای دې وبخښي هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه. نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و درمحمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشفت وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل و او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې و. زه دا وایم چې زموږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغه سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو ده پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی او کام هم تړلی دی وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی دی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو به مشاعري هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو وایاست څوارلس کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې که څه خنډونه تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبخښي هغه چې برالي نو ملایان ما ته وایي ته یې د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و. نو هسې خو م دې چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه هغه یو آیات شریف کوټ کړي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هج وهو په دغه کې نه استعمالولو نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا یې هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله چورت وم مال داسې رایاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی، د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول. نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده کنه، هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي. د افغان په رنګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده، او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي کنه، دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپ راوتلی تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی، او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړه ستا په رخ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کوم، نو ګورو زم زولم شیرین زړه دوباره. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نہ وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نہ وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نہ وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نہ وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نہ وہی، او سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی، سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی، زرک به نه خاندي کوتره به غنبر نه وهي، لکه یخی یخی بدن دی په سایه ویلی سو، لکه یخی یخی بدن دی په سایه ویلی سو، ما اورېدلی وو چې څوک په سایه مر نه وهي، او ستا و سب سب بنو تو آیا پڑاگ باندی، ستا و سب سب بنو تو آیا پڑاگ باندی، پشتانا یو سڑی حس کل پلشکر نوئی، ستا و سب سب بنو تو آیا پڑاگ باندی، پشتانا یو سڑی حس کل پلشکر نوئی، دالر عمل او دیر پیٹانا د کمزورۍ نقشه ده، دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نقشه ده، روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهي، په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته، په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیدر نه وهي، لکھے نو هغه یو د ازما پر لار تللی دی، دو بیلاری دی بیلاری وایو کنه، ولی چې د پښتو سره علاقه نه لري نو بیلاری دی.
خیر محمد عارف صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ، کور ودان ډیر خوند یو کړ، ډیره شیخه بونه مکړه، ډیره مهربانه،
انشاء الله ډیره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو د اوریدونکو مننه کوم، کور مې ودان، خدای خوشاله لرم.